لس بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د زابل ولایت په څو سیمو کې د ملا اختر محمد منصور او ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ نښتې روانې دي. نور موضوعات او د ازادۍ رادیو اونیس پروګرامونه تاندې څانګې او نیمه نړۍ به هم په همدې خبرونه کې واورئ، خو لومړی خبرونو ته پام وکړئ چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
په سر کې د خبرونو سرټکی، چارواکي وایي په زابل کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ جګړه کې څه کم اویا کسان ووژل شوي دي. د سویډن د سافت او راجستان اداره وایي چې څه کم څلور زره افغانان یې سفت کړي دي. او د اردن مقامات وایي مرکز عمان ته نږدې د پولیس په ډزو کې د وژل شوو کسانو شمېر 50 ته لوړ شوی دی. د خبرونو تفصیل، د زابل چارواکي وایي په دغه ولایت کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ جګړو کې تر اوسه پورې څه کم اویا کسان وژل شوي دي. د زابل د والي ویاند ازادي راډیو ته ویل جګړه د ملا اختر محمد منصور او د ملا محمد رسول د پلویانو ترمنځ روانه ده.
دوی جنگ د تیرو درې ورځو راهیسې په خاکی افغان ارغنداب د دغه جنگ لړۍ تر دایشوپان ولسوالۍ تر چینارو او همدارنګه داوځي او منطقو پورې ورسېدله.
د طالبانو د دواړو ډلو ویندیانو هم د زابل جګړه تایید کړې ده او وایي چې تر دې دمه له دواړو خواوو څخه اتیا وسلوال وژل شوي دي. د ملا اختر محمد منصور ډله وایي په زابل کې داعش د دوی له سیالې ډلې ملاتړ کوي، خو د ملا محمد رسول پلویان بیا ټینګار کوي چې د ایران استخبارات د اختر محمد منصور ډلې ته پوځي او مالي مرسته ورکوي. د کندوز سرپرست ولی وایي دا ولایت اوس هم په جنگي حالت کې دی، خو د حمدالله دانشي په خبره د کندوز ښار له څو اړخیزو حملو سره مخامخ نه دی. نوموړی له ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې ویل، دی وایي جګړه دا مهال په دشتیارچی ولسوالۍ کې روانه ده. د ښار په مرکز کې د خدای په فضل سره امنیت ښه دی. په امام صاحب ولسوالۍ کې هم جګړه نسته، خو د دښمنانو یوه اندازه بیا راغونډ شوي چې بیا هم د اندېښنې وړ نه ده. تر دې مخکې راپورونو کې ویل شوي وو چې د دولت وسلوال مخالفین په امام صاحب ولسوالۍ کې راغونډ شوي او د دې ولسوالۍ پر مرکز د پراخ برید پلان لري. چارواکي وایي د کندهار په ارغستان ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او وسلوال طالبان ترمنځ په نښته کې درې وسلوال طالبان وژل شوي دي. د کندهار والي ویان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې یاد وسلوال تیره ورځ ناوخته د دې ولسوالۍ په وام دره سیمه کې وژل شوي دي. ښاغلي سمیم همدارنګه زیاته کړه چې تیره شپه د میوند ولسوالۍ په لوی کاري سیمه کې پر یوه کور د وسلوال طالبانو د توغندي د لګېدو له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون شپږ تنه ټپیان شوي دي. تر دا مهاله وسلوال طالبانو د دې دواړو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. د سویډن د کډوالو د سفت او راجستاري دروای په تیرې و اونۍ کې 4300 او 3000 افغانان سفت کړي دي. سویډنی چارواکي وایي په لومړی قدم کې افغانان او ورپسې د سوریې او عراق اتباع وو چې د دوی تیرې اونۍ سفت او راجستر کړي دي. د سویډن د کډوالو د سفت او راجستر د ادارې د راپور لمخې د دوه افغانانو لډلې څخه شاوخوا 3000 کسان کموم ردی چې له کورنوي پرته د هیواد رسیدلی دي. اخوا بیا د ناروی د مهاجرانو د سفت او راجستر اداره وایي په تیرې و اونۍ کې 2500 کډوال سفت کړي دي چې له دې جملې څخه 900 افغانان دي. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 65 افغانۍ لس پله، یو انګلیسي پوند 99 افغانۍ، یو یورو 1 افغانۍ 50 پله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ 45 پله، د اماراتو یو درهم 12 افغانۍ 50 پله، زر ایرانی تومان 13 افغانۍ 10 پله، او زر پاکستانی کلر 614 افغانۍ. بیا هم شراغلاست. د اردن مقامات وای مرکز عمان ته نږدې د یو پولیس په ډزو کې د وژل شوو کسانو شمېر 50 ته لوړ شوی دی. چارواکو ویلي دي چې د روزنې په یو مرکز کې پرون د یو اردني پولیس په ډزو کې دوه امریکایي روزونکي، د جنوبي افریقا یو پوځي روزونکي او دوه اردنیان وژل شوي دي. برید کوونکي بیا د روزنې د مرکز د نورو پولیس لخوا په ډزو وژل شوی دی. راپورونه وایي چې په دې پیښه کې څلور تنه نور ټپیان شوي هم دي. د اردن حکومت ویلي حمله کوونکي د دې هیواد د پولیسو یو لوړ رتبه افسر وو. اردن وایي د دې پیښې د علت په اړه تحقیقات پیل کړي دي. ټاکل سوی ده چې د امریکا د بهرنی چار وزیر د سوریې د شخړې د حل په هدف د خبرو په دوهم پړاو کې د ګډون لپاره راتلونکې اونۍ ویانا ته لاړ سي. د بهرنی چار وزارت وایي جانکیری به د روان نومبر میاشتې پر 14مه ویانا ته سفر وکړي. په ویانا کې د ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې تر څنګ د 12 هیوادونو استازي د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو خبرې کوي. امریکایي مقامات وایي د سوریې د حکومت او د ولسمشر بشار الاسد د وسلوالو مخالفینو استازي به په دې خبرو کې ونډه نه لري. اروپای ټولنه وایي چې په اروپا کې د کډوالو د بحران د مخنیوي په مقصد په بالکان کې د کډوالو د چارو د سمند مرکزونو د جوړولو په اړه غور کوي. د اروپای ټولنې د بهرنی چارو وزیرانو پر نوول دا کار د دې لپاره کوي چې د کډوالو د ارزیابۍ په پروسه کې اسانتیا راسي. سږ کال تقریبا ټولو 8000 کډوالو د یونان، مسدونیا، کروشیا، سربیا، سلووینیا او اتریش له لارې جرمني ته د تلو هڅه کړې. د کډوالو لپاره د اروپای ټولنې د کمیشنرې دیمیتریس اوراموس پولیس په ویانا کې د کډوالو د پروسس مرکزونه به د دې ټولنې په غړو هیوادونو لکه مسدونیا او سربیا کې جوړ سي. اروپای ټولنې د دې کډوالو د نومونو د ثبتولو، د ګوتو د نشانونو د اخیستو او د هویت د ثبت چارې تر دې دمه په ویانا کې په یونان کې کولې او کډوالۍ له تشخیص وروسته د سیاسي پناه غوښتو لپاره د اروپای ټولنې نورو غړو هیوادونو ته استول. د امریکا د استیناف محکمې د ولسمشر باراک اوباما هغه پلان چې له امریکا څخه د شاوخوا 15 میلیونه غیر قانوني کډوالو د ایستلو مخه نیسي رد کړ. د محکمې له دې حکم سره دا احتمال کمزوري سوچ اوباما به د خپلې ولسمشرۍ په پاتې دوره کې دا پلان عملي کړي. د امریکا د اسناب دا محکمه په خپل حکم کې اوباما د هغه فرمان له صدرولو څخه هم منع کوي چې د ماشومانو په ګډون له امریکا څخه د غیر قانوني کډوالو د ستنولو مخه نیسي. یو کال مخکې هغه مهال چې ولسمشر اوباما دا پلان کړ نو جمهوري غوښتونکو سخت انتقاد پرې وکړ او ویې ویل چې ولسمشر د خپلو صلاحیتونو له حده وتلی دی. د امریکا شپږویشت ایالتونو هم د دې اقدام په وړاندې ودرېدل. د کډوالو د حقونو ځینې مدافع ډلې سپینه ماڼۍ هڅوي چې دا قضیه سمدستي سترې محکمې ته راجع کړي. او د یونان ساحلي ساتونکو پرون لیسبوس ټاپو ته نږدې په یوې کښتۍ کې 315 کډوال وموندل. د فرانسې خبري آژانس د یوناني چارواکو په حواله وایي چې دا کسان له یوې کښتۍ څخه چې ساحل ته وتلې وه ژغورل سوي دي. د یونان رسنیو ویلي هر کډوال قاچاقوړونکي ته 3000 یورو ورکړي وي چې لیبوس ساحل ته یې ورسوي. د یونان لیبوس ټاپو د مدیترانې سمندر له لارې اروپا ته د رسېدو په هیله د روان سوو کډوالو اساسي تمځای ګڼل کېږي. د خبرونو پای
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او قدر من اوریدونکو د دې خبرونې په دوام کې راپورونه خپرو. و په ورې چې د زابل پلک تر لګه درې ولسوالیو کې د طالبانو دوه ډلې چې د یوې مشري ملا اختر محمد منصور او د بلې ملا محمد رسول کوي په درنو جګړو کې ښکیل شوې دي. د طالبانو په لیکو کې د اختلاف په اړه یو تحلیل لرو. له هغې ژبې چې دوی د یو بل پر ضد کاروي ښکاري چې دا اوږده دښمني ده.
اختر محمد منصور د مجاهدینو لخوا د مرحوم ملا صاحب او د نورو مخورو مجاهدینو شهادت په شمول په ډیرو ناوړو کارونو تورن دی.
په نورو موضوعاتو کې د بلخ سرپرست ولی له حکومت غواړي چې د وسلوالو طالبانو په وسیله د حقوقي قضیو د حل د مخنیوي لپاره په ولسوالیو کې د دولتي خدماتو بنسټیز مرکزونه جوړ کړي او پکتیا ته یو شمیر تخنیکی وسایل ورکړل شوي څو د ژمي په موسم کې د واورو د ورښت له کبله ستونزې پرې هواري کړي. د ازادۍ راډیو په ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ کې پر دې خبرې کوو چې د ښځو لپاره له کوره بهر کومې ستونزې د کومو ناروغیو باعث کیږي.
اغه مېرمنې چې ښار ته راوځي د دوی د ضرورتونو په اساس دوی ته اغه ځایونه یا اغه مرکزونه چې خاص دوی ضرورت ورته لري د بیلګې په ډول تشناب نه مهیا کیږي.
نیمه نړۍ په دوهم نیمه کې د ځوانانو له ځانګړي پروګرام تاندې څانګې سره یو ځای خبريږي. ازادي راډیو او ری ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. پام وکړئ د دې خبرونې لومړی موضوع ته. د زابل ولایت په لږ تر لږه دریو ولسوالیو کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د زابل ولایتي مقامات او د ملا اختر محمد منصور او د ملا محمد رسول ویندویان جګړه تاییدوي او وایي چې په تیرو څو ورځو کې له دواړو خواوو څخه لسګونه کسان وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملا رسول په مشرۍ طالبان ادعا کوي چې د ملا منصور د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې مسؤل دی. په دې اړه نور تفصیل د رضوان مراد په راپور کې واوري.
د زابل د والی وایند وایي د دې ولایت په درې ولسوالیو کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته وویل جګړه له څو ورځو را په دې خوا په ارغنداب، د چوپان او خاک افغان ولسوالیو کې دوام لري.
تر اوسه پورې د اختر محمد منصور ډله د دادا ډلې نه 30 نفره وژلي دي، 30 ژوندي نیولي دي، ثقيله سلاوي دي، د شکه د اشتغل دود همدارنګه پیتاګان دي او لاین کروزر دي دمتنه نیولي دي. او منصور دادولات د اختر محمد منصور دینه بیا 14 نفره وژلي وو.
د ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو ویان ملا عبدالمنان نیازی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د زابل په درې ولسوالیو کې جګړه تایید کړه او د ملا اختر محمد منصور ډلې تورن کړ چې د سیمې د استخباراتو ملاتړ ورسره ده.
محمد منصور طرفدارانو د خوا څخه د آزاد قوم په ملاتړ باندې چې په دې کې د ایران د سپا دوه مشاورین ورسره دي چې په میلیونونه پیسې د دې لپاره ورته ورکړي وې. دا جنګ دوی شروع کړی دی. عملیات شروع ولا تقریبا پرون د دوی ډېر مړي پاتې شوي وزن په میدان جنګ په میدان کې راته دي.
د طالبانو د دواړو ډلو ویندویان وایي په روانه جګړه کې تر اوسه پورې شاوخوا 80 وسلوال وژل شوي دي. په همدې حال کې د ملا اختر محمد منصور د ډلې یو لوړ رتبه قومندان د نوم نه خودلو په شرط رویټرز خبري آژانس ته ویلي چې په زابل کې د دوی په خلاف منصور داد الله جنگيږي چې د شاوخوا 400 ازبک وسلوالو ملاتړ ورسره ده. دغه سرچینې ویلي دا بهرني وسلوال د داعش دی او داعش په زابل کې د منصور داد الله په طرف ده. خو ملا عبدالمنان نیازی دا خبره نه مني او خبرداري ورکړي چې په ټول افغانستان کې به د ملا اختر محمد منصور د وسلوالو پلویانو د فعالیت مخه ونیسي. د ملا عمر د مړینې له تایید وروسته ملا اختر محمد منصور ځان د طالبانو د نوي مشر په توګه اعلان کړ، خو د طالبانو د کوټې شورا زیات شمېر غړو له نوموړي سره له بیعت انکار وکړ او په دې وروستیو کې ملا محمد رسول د خپل مشر په توګه وټاکه.
په راپور کې مو واورېدل چې په زابل ولایت کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ البته یوه د طالبانو له اصلي ډلې بېله شوې ده او د ځان لپاره ملا محمد رسول د مشر په توګه ټاکلی. د دوی ترمنځ جګړې پیل شوې دي او تر اوسه پورې هم روانې دي. د طالبانو د مشرتابه پر سر د اختلافونو په ترڅ کې ملا رسول د اونۍ په پیل کې په هرات کې د خپلو پلویانو په یوه لویه غونډه کې راڅرګند شو او خپل رقیب یې په بې کفایتۍ تورن کړ. په غونډه کې د ملا رسول په مشرۍ د طالبانو بېلې شوې ډلې د تشکیلاتو یو شمېر نوي مسؤلان هم اعلان شول. نوریاس نوری دا موضوع په یو تفصیلی راپور کې تحلیل کړی ده.
له طالبانو د بیل شوی ډلې نوی مشر ملا محمد رسول اخوند، خپل سیال ملا اختر محمد منصور او هغه ته نږدې کسان نااهله ناپوه او د اسلام او خاورې ضد کسانو بلل او ټینګار وکړ چې هیڅکله به هم د اسلامي امارت چارې د ډول کسانو ته پرې نه ږدي. ملا رسول چې د تېرې شنبې په ورځ د هرات په شینډن ولسوالۍ کې په یوه لویه غونډه کې راڅرګند شو، له ملا منصور سره چې د ملا محمد عمر له مړینې وروسته یې ځان د طالبانو نوی مشر اعلان کړی په ښکاره خپل مخالفت څرګند کړ. هغه وویل ټول افغانان د په دې پوه وي چې د دوی هدف د امارت غښتلي کول دي، نه کمزوري کول، او هغه کسان له صحنې لرې کوي چې اسلام او خاوره خرڅوي.
یڅ وخت موږ ونه اهله کسانو جاهل مخلوق ته ناپوه ته موږ امارت نور پیردو، موږ جهاد نور پیردو، موږ اسلام نور پیردو، موږ خاوره نور پیردو، دا خرڅی نه اهله کسان دي.
دا غونډه چې د شندن ولسوالۍ په یوه ناامنه سیمه زیړ کو کې جوړه شوې وه او د سیمې پر قومي مشرانو او اوسیدونکو سربیره د جنوب لویدیځې حوزې یو شمېر طالب قمندانانو هم پکې ګډون کړی و. د هغو غونډو د سلسلې وروستۍ غونډه وه چې هدف یې د طالبانو د بېلې شوې ډلې د مشر په توګه د ملا محمد رسول لپاره د ملاتړ راجلبول دي. تر دې مخکې هم د فراد بکوا په ګډون په ځینو سیمو کې دا ډول وړې او لویې غونډې جوړې شوې وې. د شندن په غونډه کې ملا عبدالمنان نیازی چې د طالبانو د بیل شوي ډلې په نوي تشکیلاتو کې د ملا رسول یو مرستیال ټاکل شوی، هغه اعلامیه ولوستله چې پکې تر ډیره سیال مشر ملا اختر محمد منصور، د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر او نورو مخور مشرانو د وژلو په ګډون پر مختلفو مواردو تورن شوی دی.
اختر محمد منصور د مجاهدینو لخوا د مرحوم ملا صاحب او د نورو مخور مجاهدینو شهادت په شمول په ډیرو ناوړو کارونو لکه د امریکا او نورو اشغالګرانو او د افغانستان د ګوډاګۍ ادارې سره په بیلابیلو تړونونو تورن دی.
نیازی د اعلامیې په یوه برخه کې وویل چې ملا منصور د هغو اختلافاتو د هواري لپاره چې د ملا عمر تر مړینې وروسته د قیادت پر سر راپورته شوي، د جوړې شوي عالمانو له شورا سره همکارۍ ته نه دی حاضر شوی او حتی نوموړی د مخدره موادو په قاچاق کې په لاس لرلو هم تورن کړ. په غونډه کې د ملا رسول په مشرۍ د اسلامي امارت لپاره نوي مشران هم اعلان شول. ملا باز محمد حارث، ملا منصور دادالله، ملا عبدالمنان نیازی او ملا شیر محمد اخونزاده د ملا رسول د مرستیالانو په توګه انتخاب شوي او ملا راز محمد ننګیال هم د جنوب غرب حوزې د نظامي قمندان په توګه غوره شوی دی. د ملا اختر محمد منصور ډلې چې ویندویانې تل یو لړ پیښو په تېره امنیتي پیښو سمدستي وروسته اعلامیې خپروي، تر اوسه د ملا رسول د مشرتابه د اعلان یا د بیلو شوو طالبانو د دغو نویو تشکیلاتو په اړه څرګندونې نه دي کړي، خو د طالبانو د بیل شوي ډلې مشرانو ویلي چې د خپل ملاتړ لپاره به په ټول افغانستان کې د غونډو جوړېدو ته دوام ورکړي. ملا رسول په داسې وخت کې د افغانستان د اسلامي امارت د شورا د سرپرست په توګه انتخاب شوی چې هغه او منصور ته د وفادارو ډلو ترمنځ په زابل کې د سختو نښتو راپورونه ورکړل شوي دي. په دغو نښتو کې چې د زابل په ارغنداب او خاکې افغان ولسوالیو کې شوي، ویل کېږي چې د دواړو لورو له 500 زیات کسان وژل شوي دي. د ملا منصور ډلې په دغو نښتو کې ښکېل مخالف طالب قمندانان له داعش سره په همکارۍ تورن کړي او ویلي دي چې دغو طالبانو ځکه له داعش مرسته غوښتي چې له دوی سره د جګړې توان نه درلود. د ملا منصور ډله په داسې حال کې مخالفه ډله له داعش سره په همکارۍ تورنوي چې ملا رسول د شندن په غونډه کې د داعش په ګډون له نورو بهرنیو وسلوالو سره د افغانستان په دننه کې له فعالیت کولو سره په ښکاره مخالفت څرګند کړ. هغه وویل داعش او نور بهرني وسلوالې ورونه دي، خو د افغانستان له خاورې بهر د فعالیت کوي. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوهان د طالبانو په منځ کې راپورته شوو اختلافاتو ته په پام سره د یوې وسلوالې ډلې په توګه د طالبانو د کمزوري کېدو تر څنګ د دوی په لیکو کې د یوې بلې ډلې د راپورته کېدو احتمال هم نه ردوي. د سیاسي چارو کارپوه او د کابل د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی وایي
دوی په مشخصو دو ډلو ویشل شوي دي چې زما باور دا ده چې درېیمه ډله هم په دې کې حتمي ظهور کوي. هغه په دې مانا چې دواړه رهبري نه مني، ممکن یو بې طرفه پات شي او بل رهبر ځان ته انتخاب کړي. یوه مسله بله مسله دا ده چې نور هغه د امارت اسلامي او اسلامي تحریک د طالبان تحریک په یو واحد مفهوم ذاتي وجود نه لري که چېرې عملا دغه سي ولو کوم ته دا ډېر غښتلی وي کوم ځای کې. درېیم ټکی دا ده چې دغه سي موجودیت د متفرقو ګروپونو په راتلونکي کې د طالبانو د ضعف او د دوی د ځپلو په معنا هم استعمالېدای سي که په مقابل جانب یعنې د افغانستان دولت متحد شکل عمل وکړي.
د وسلوالو طالبانو د ځپلو لپاره د افغانستان د حکومت پر پوځي هڅو سربېره په سیاسي ډګر کې هم حکومت له دې ډلې سره د سولې د خبرو د مختبیولو هڅې کړي چې تر اوسه مطلوبه نتیجه نه ده لرلې. خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په دوو ډلو د طالبانو ویشل به د سولې پروسه نور هم پیچلې کړي، ځکه هر څومره چې د سولې په خبرو کې اړخونه زیاتېږي هماغومره د سولې د خبرو مخته وړل ستونزمن کېږي.
د طالبانو د خپلمنځي اختلافونو په اړه تحلیلي راپور مو اورېده. د طالبانو دا اختلافونه به د هیواد پر امنیت څه اغیز وکړي او د افغانستان راتلونکي به کومې خوا ته بوزي؟ که د دې ځانګړې موضوع په اړه کوم نظر یا تبصره لري نو د اس ام اس په وسیله د ازادي راډیو له لارې له اوریدونکو سره شریکولی شئ. خپل نظر د افغان بي سیم په 1813 شمیره اس ام اس کړئ او موږ به یې د ازادي راډیو له لارې له اوریدونکو سره شریک کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سوداګرۍ او صنایعو د خونې چارواکي وایي چې افغانستان د نړیوالې سوداګرۍ د سازمان د غړیتوب د ترلاسه کولو او له دې حق څخه د کار اخیستو په برخه کې باید ښه تیاری ولري. د دې خونې د نړیوالو اړیکو د کمیټې رئیس له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې له دې فرصت څخه د کار اخیستو لپاره په افغانستان کې تیاری ډېرې کمزوري دي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر اشرف غنی اوس په کابل کې د نړیوالې سوداګرۍ د سازمان له یو پلاوي سره په دې سازمان کې د افغانستان د غړیتوب په اړه خبرې کړې دي. اجمل تورمن او په دې اړه تفصیل.
که څه هم د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی چارواکي د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان غړیتوب ترلاسه کول یو امتیاز ګڼي، خو ټینګار کوي چې باید له دغه حق نه د استفادې په خاطر کافي ملي تیاری موجود وي. د دغه خونی د نړیوالو اړیکو رئیس ازرخش حافظي د دوشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې افغان حکومت باید په دغه سازمان کې د غړیتوب د حق څخه د ګټې اخیستنې لپاره د خپلو اقتصادي دندو اساسي کرښې مشخصې کړي.
البته غړیتوب په خپله یو امتیاز دی. هیله منیم چې افغانستان وکولی شي د سوداګرۍ د نړیوال سازمان د حقونو یو غړی شي او دغه شان یو کافي ملي تیاری موجود وي چې له دغه حق څخه د خپل اقتصادي او سوداګریز پرمختګ لپاره استفاده وکړو.
دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې ولسمشر غنی د یکشنبې په ورځ د نړیوال سازمان له یو پلاوي سره په کابل کې کتلي دي او په دغه سازمان کې د افغانستان د غړیتوب په اړه له هغوی سره خبرې کړې دي. په دې اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ په اعلامیه کې ویل شوي چې د سوداګرۍ نړیوال سازمان پلاوی ویلي چې د افغانستان یو ځای کېدل به له دغه سازمان سره د سوداګریزو اصلاحاتو او د کارموندنې په برخه کې ګټور تمام شي او د بهر مېشتو افغان پانګوالو لپاره به د دوی په خپل هیواد کې د پانګونې زمینه برابره شي. په ورته وخت کې ولسمشر غنی ویلي چې دغه سازمان له تجربو نه ګټه اخیستنه به وارزول شي تر څو تر غړیتوب ترلاسه کولو مخکې لازم تیاری رامنځته او له غړیتوب سمه استفاده وشي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې افغانستان تر ډیره یو مصرفي هیواد دی او تولیدات او صادرات یې د نورو هیوادونو په پرتله په کمه کچه دي. د چارو کارپو تاج محمد اکبر هم ټینګار کوي چې د دغه سازمان تر غړیتوب ترلاسه کولو مخکې باید د فساد په وړاندې د مبارزې په ګډون څو مهم ټکي په پام کې ونیول شي.
افغانستان عضویت بین المللی سوداگری پیدا که باید تسی پالیسیگان مخته ونیسی تو سو پوری چه نه واضح پر حیوات که نگاه کمین تولیدات پر اصطلاح رشد و که توکر پیدا که بلکه انکشاف هم باید و که انکشاف دقیقه چنه نگاه کیفیت هم باید خشی زربنادی صادراتی باید تامین شد.
خاقلی اکبر دغه شان تینگار که چه ده دغه مسائل و ترچنگ باید ده نرم او ستندرد مسئله تا هم پاموشی او ده اغا افغان محصولات و کیفیت چه به هر تب صادریگی باید لوار شی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور له حکومت غوښتي چې د وسلوالو مخالفینو لخوا د جزایی او مدني قضیو د حل د مخنیوي لپاره دی په ولسوالیو کې د دولتي خدماتو بنسټیز مرکزونه جوړ کړي. د بلخ ولایت د سکتوري څانګې مشر ذبیح الله اختری په یوه خبري غونډه کې رسنیو ته وویل ښاغلی نور د ښې حکومتولۍ په مقصد د راتلونکو سلو ورځو لپاره خپل کاري پلان چمتو کړی او د محلي ارګانونو ادارې ته یې سپارلی چې ډېر ژر به عملي بڼه خپله کړي. مجیب رحمان حبیبزی د دې مقام غونډې ته ورغلی و.
په بلخ ولایت کې د محلي دولت چارواکي وایي چې د دې ولایت په ولسوالیو کې د دولت خدماتي ادارو ته د بنسټیزو مرکزونو نشتون به سبب شي چې خلک خپل مدني او جزئي اختلافات د دولت د مخالف وسلوالو په محکمو کې حل او فصل کړي. په بلخ کې د سکتوري څانګې مشر ذبیح الله اختری وایي چې د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په خبرو کې مرکزي دولت ته یې د ښې حکومتدارۍ په برخه کې ځینې سپارښتنې هم کړې دي. اختری وایي چې عطا محمد نور له ښاغلي محمد اشرف غنی څخه غوښتي دي چې په ولسوالیو کې د دولت خدماتي ادارو ته د بنسټیزو مرکزونو جوړولو ته بودیجه ځانګړې کړي او د والیانو د وظیفې انسجام په منظور دی. په هر دریو یا هم شپږو میاشتو کې د والیانو ګډې ناستې په مرکز کې تنظیم کړي. اختری یې په اړه زیاته کړه. د ولسمشر څخه غوښتل شوي دی چې په هرو دریو یا هم په شپږو میاشتو کې د والیانو ګډه ناسته جوړه کړي چې ولسمشر به ځواب کې ورته ویلي چې په هرو څلور میاشتو کې به دا ناسته ترسره شي. د اختری په خبره چې د حکومت ترې په منظور د باغ سرپرست لخوا محلي ارګانونو ته سل ورځینی کاري پلان استول شوی دی چې ډیر ژر به عملي بڼه خپله کړي. ذبیح الله اختری وایي چې د روان کال په تاسو کې به د کانکور په ازموینه کې له بلخ ولایت څخه 25,000 زده کوونکي برخه واخلي او یوازې 3,500 تنه به یې دولتي پوهنتونونو ته جذب شي. د اختری په خبره چې بلخ ولایت کې لس دولتي او خصوصي پوهنتونونه موجود دي چې په مختلفو ساینسي او ټولنیزو رشتو کې محصلین روزي. هغه په بلخ کې د کانکور ازموینه د روان کال کانکور کې به 25,000 کسان برخه واخلي، له دې جملې 3,500 تنه به یې د لوړو زده کړو موسسو ته جذب شي. په داسې حال کې د بلخ ولایت د محلي دولت چارواکي د ښې حکومتوالۍ په برخه کې مرکزي دولت ته ځینې سپارښتنې کوي چې لا هم په دې ولایت کې د لور پرتو سیمو اوسیدونکو د نامنیو له شتون څخه شکایت لري. مجیب رحمان حبیب زای، آزادۍ رادیو، مزار شریف.
یه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گزند په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
دا شیبه زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ازادۍ راډیو د سهار له اوو د ماښام تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. د فوایدامې وزارت د پکتیا فوایدامې ریاست ته د 1500 امریکایي ډالرو په ارزښت تخنیکی وسایل ورکړي. چارواکي وایي چې پکتیا په هر ژمي کې د وسایلو د نشټوالي له کبله له ستونزو سره مخامخ وي او په دې وسایلو به دغه ستونزې حل شي. په دې اړه نور حال د ازادۍ راډیو خبریال داود تپان راکوي.
د فایدامې وزارت د پکتیا فایدامې ریاست ته د 1500 امریکایي ډالرو پر ارزښت نوي وسایل ورکړل. د پکتیا والی نصرت ارسله د دې وسایلو د پرانیستي او تسلیمېدو په پروګرام کې وویل چې په دې وسایلو سره به د پکتیاوالو هغه ستونزې چې په تیرو کلونو کې ورسره مخ وو په بشپړ ډول حل شي. دا د په خبره په دې ولایت کې د واورو ډېر ورښت، د غرونو ښویېدو او لارو بندښت په ورځو ورځو د دې باعث کېږي چې پکتیاوال له ګڼو ستونزو سره مخ کړي او حتی د ولسوالیو لارې وتړل شي چې په دې وسایلو سره به دغه یادې ستونزې هوارې شي.
هغه نوي وسایل چې د فایدامې د وزارت دخوا نه فایدامې ریاست ته ورکړل شوي دي د پکتیا د خلکو د ستونزو د حلولو دپاره، که هغه د واورې په برخه کې د لارو د خلاصولو دپاره دي او که د سړکونو د جوړېدا دپاره دي او د په لاره کې کومه خامه سړکونه چې موږ لرو ضرورت لري دغه وسایطو دپاره. نن د دغه وسایطو چون فایدامې ته راغلي دي د هغې د افتتاح دپاره او د خلکو د آګاهۍ دپاره موږ دغه ناسته جوړه کړله.
والی زیاته کړه د دوی هڅه تر دې ځایه محدوده نه وه، وړاندې تر دې نور پلان لري چې له نورو وزارتونو څخه هم ورته مرستې د دې ولایت لپاره جذب کړي او د ولایت وګړي ترې استفاده وکړي. د کرنې، مالدارۍ، د کلي او پراختیا او ځینو نورو سکتوري وزارتونو چې ډېر عامه خدمات وړاندې کوي نمونه واخیستل او وی ویل چې په ډېر نږدې وخت کې به د دغو وزارتونو څخه هم ورته مرستې جذب کړي. د دې وسایلو د ارزښت او قیمت په اړه د پکتیا ولایت د فایدامې رئیس عبیدالله دورانی وویل چې دوی د والی ولایتي شورا پارلماني وکیلانو په مټ هڅه وکړه چې د پکتیا لپاره دغه وسایل ترلاسه کړي څو وکولی شي په راتلونکي کې د دې ولایت ستونزې پرې حل کړي.
تقریبا شپږ پای وسایل چې دوه ګریډر دي، دوه دانې لوډر دي، یو دانه یو پای سکواټور ده، یو ډمټرک ده. شاید د پکتیا په خاطر باندې جناب وزیر صاحب والی صاحب ته د لارو د خلاصون په خاطر باندې او د واورې د پاکېدو په خاطر باندې او د نورو مشکلاتو د سړکونو د جوړولو په خاطر باندې له پکتیا سره کومک کړی ده چې دا اوس رسمن والی صاحب افتتاح کړه او په راتلونکي کې به موږ انشاءالله دې نه پوره پوره استفاده کوو او په ټولو ولسوالیو کې به چې کوم مشکل پیدا کېږي موږ په هغه ساحو ته رسیدګي کوو او دا مشکل سره تقریبا چې دا اوس نجو د 1500 ډالر په شاوخوا کې د دې مجموعي قیمت تثبیت شوی ده.
دا هم ویل چې وزارت ورسره د یو څه نورې مرستې ژمنه هم کړې چې د هغوی په رسېدو سره به په دې ولایت کې د دوی ټولې ستونزې هوارې شي. دغه وسایل پکتیا ته په داسې مهال راځي چې په تېر ژمي کې به د وسایلو او امکاناتو د نشتوالي له امله د ولسوالۍ او ځینې وخت لویې لارې په ورځو ورځو تړلې پاتې کېدې او تمه ده چې په دې سره به سږ ژمی تر ډېره د خلکو ستونزې هوارې شي. داود تپان، ازادۍ راډیو، پکتیا.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته را استولې دي.
محمد فهیم ادیب میدانای له کوټې اشرو څخه د میدان وردګو له کوټې اشرو څخه په خپل سمس کې لیکي د طالبانو د صفوف او تجزیه کېدل په دو ډلو باندې صرف د قدرت طلبۍ له کبله ده. ارمان د هغو شهیدانو چې د دوی تر قیادت لاندې خپل ځان له لاسه ورکړی. ستانګل له ننګرهار لیکي د هسکې مینې ولسوالۍ د نری اوبه قریه چې ښار ته د دې ولسوالۍ تر ټولو نږدې سیمه ده د داعش په یو لوی مرکز بدله شوې. دا کلی د چپلیار
په چراګام او روداتو ولسوالۍ د وصل نقطه هم ده چې د ښار په 45 کیلومتره کې پرته ده، خو دولت په دې ولسوالۍ کې په ترسره کړیو څو عملیاتو کې یو ځل هم سر نه دی ښکاره کړی. له نورستان ولایت څخه واما ولسوالۍ څخه قاري محمد مدني لیکي، طالبان پر خلکو اسلامي شریعت نافذ او خو په خپل غیر شرعي کارونو باندې لاس پورې کوي، ځکه چې په اسلام کې دا کار ناروا دی چې یو رهبر وي او بل رهبر وټاکل شي، ځکه چې دا کار د خلکو په منځ کې د فتنو او اختلاف باعث ګرځي. فضل رحمان فضلی د ننګرهار له بر کاشکوټ سیمې څخه لیکي، د طالبانو په دوو ډلو ویشل کېدل د سیمې د استخباراتو کار دی او دا د افغان دولت سره دوکه ده. احمد الله له زابل لیکي، د طالبانو دا اختلاف به د ملک په خیر وي، ځکه چې کمزورې ډله به له حکومت سره یو ځای شي. او حبیب الله کوچای د لوګر له بابوس څخه لیکي، د طالبانو بې اتفاقي د افغانستان په خیر نه ده، ځکه چې د دوو ګروپونو سره سوله مشکله ده. او یو وروستی اس ام اس دی میوان دی له کندهاره، لیکي چې ملا اختر محمد منصور د بهرنیو استخباراتو کس دی او باید د ملا محمد رسول او افغان حکومت ملاتړ وشي. قدر منوریدونکو، اوس هم د افغانستان سیمه او نړۍ د خبرونو لنډیز ته غوږ شئ چې سید کمال شاه عارف اوروي.
د زابل چارواکي وای په دغه ولایت کې د طالبانو د دوه ډلو ترمنځ جګړو کې تر اوسه پورې څه کم 70 کسان وژل شوي دي. د کندوز سرپرست والی وای دا ولایت اوس هم په جنگي حالت کې دی. چارواکي وای د کندهار په ارغستان ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او طالبان ترمنځ نښته کې درې وسلوال طالبان وژل شوي دي. د سویډن د کډوالو د سافت او راجستر اداره وای په تیره یوه اونۍ کې 4,303 افغانان ثبت کړي دي. د اردن مقامات وای مرکز عمان ته نږدې دی او پولیس په ډزو کې د وژل سو کسانو شمیر 15 ته لوړ شوی دی. ټاکل شوی ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سوریې د شخړې د حل په هدف د خبرو په دوهم پړاو کې د ګډون لپاره راتلونکې اونۍ ویانا ته لاړ شي. اروپایي ټولنه وایي چې په اروپا کې د کډوالو د بحران د مخنیوي په مقصد په بالکان کې د کډوالو د چارو د سمون د مرکزونو د جوړولو په اړه غور کوي. د امریکا د استنا محکمې د ولسمشر باراک اوباما هغه پلان چې له امریکا څخه د شاوخوا 15 میلیونه غیر قانوني کډوالو د ایستلو مخه نیسي رد کړ. او د یونان ساحلي ساتونکو پرون لیسبوس ټاپو ته نږدې په یوه کښتۍ کې 315 کډوال موندل دي.
زمونږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ. قدر من اوریدونکو، اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. اسدالله لودین د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼې کتلي او په لنډي سره راته وایي چې کوم مهم مطالب پکې خپره شوي دي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره له افغانستان سره د چین او هند همکاریو اغیزو او د سیمه ییز همکارۍ د جلب په برخه کې د افغان حکومت هڅو ته ځانګړي کړي دي. سرخط ورځپاڼې په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې چین د سیمې یو پیاوړی هیواد دی او په اقتصادي، سیاسي او پوځي برخه کې ښه وړتیا لري. په مطلب کې راغلي چې دغه سیمه ییز قدرت له څو کلونو راهیسې له افغانستان سره اړیکې ښې کړي او افغان حکومت هم هڅې پیل کړي چې له چین سره د همکاریو په جوړولو د خپلو ملګرو هیوادونو حلقه پیاوړې کړي. د مطلب لیکوال ویلي له چین څخه دا هیله کېږي چې پر اسلام آباد فشار راوړي څو له افغان حکومت سره د سولې په برخه کې همکاري وکړي، خو لیکوال ویلي د پښتنې ته تر اوسه چین جواب نه دی ورکړی. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې چین له افغانستان سره د ترهګرۍ په برخه کې د ګډې مبارزې ژمنه کړې ده. په مطلب کې د افغانستان او پاکستان لپاره د چین د ځانګړي استازي دنګ شي جون په حواله لیکل شوی چې افغانستان د چین یو مهم شریک دی او له دې هیواد سره د تروریزم په برخه کې ګډې مبارزې ته ژمن دی. نننی افغانستان اونیزه بیا په یو تحلیلي مطلب کې د هند او افغانستان پر اړیکو تبصره کړې او لیکلي دي چې هند او افغانستان ښې اړیکې لري، خو د کشمیر پر سر د نوې ډیلی او اسلام آباد مخالفتونو دا اړیکې اغیزمنې کړې دي. په مطلب کې راغلی چې په لومړي سر کې د ملي وحدت حکومت تیروتنه دا و چې د سیمې له هیوادونو په ځانګړې توګه هند سره د اړیکو توازن ونه ساته او دا فکر یې کاوه چې د ټولو ستونزو حل پاکستان دی. د مطلب لیکوال ویلي پاکستان په افغانستان کې ستراتیژیک اهداف لري او څو چې دا اهداف ترلاسه نکړي د سولې له بهیر سره مرسته نشي کولای. جامعه باز رسپان بیا په تحلیلی مطلب کې لیکلي پاکستان هند ته بلنه ورکړي چې د افغانستان په اړه کانفرنس کې ګډون وکړي. په مطلب کې راغلي چې دغه کانفرنس د راتلونکي دسمبر میاشتې په 8 نیټه جوړیږي او د سیمې د ګڼ شمېر هیوادونو استازي پکې برخه اخلي.
قدر منوریدونکو، د کابل چاپ ورسپانو و همدارز د لویدیز ورسپانو مخکتنه د ازادۍ رادیو پر وپنه هم له نورو موضوعاتو راپورونو او مرکو سره یو ځای کتلی شي. د ازادۍ رادیو د وپنه پته د ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org. دا دی د خبرونې په پاتې برخه کې لومړی تاند څنګ د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی اونیز پروګرام او ورپسې د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو اونیز پروګرام نیمه نړۍ واوري.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. په نننې تاندې څانګې کې د یو افغان ځوان د ژوند د لوړو ژورو کیسه اورئ چې په قاچاقي یا غیر قانوني لارو یې اروپا ته په رسیدو کې مرګ هغه د چا خبره په خپلو سترګو لیدلې، خو اوس دې موقف ته د رسیدو په تکل کې دی چې د افغانستان راتلونکي ولسمشر شي. دغه ځوان څوک دی، څنګه اروپا ته ورسید او هلته په نړیوالو ځان څنګه ومانه؟ د دې اونۍ په خبرونه کې اورئ دوستانو، چې زه نورګل شفق درته وړاندې کوم. ملګرو، ګلولی پسرلی د ننګرهار دی. 12 کلن 13 کلن به و چې نږدې 9 کاله مخکې د ځینو امنیتي او اقتصادي ستونزو له کبله په قاچاقي یا په غیر قانوني لاره لندن ته د تلو په تکل له کوره ووت. برېتانیا ته په لاره یې لوږې، تندې، پرځېدل، پورته کېدل او ډول ډول شکنجې ولیدې. د ده په وینا مرګ یې په خپلو سترګو ولید او پښیمانه به شو چې ولې داسې مرګونی سفر ته زړه کړی دی. په ځینو هیوادونو کې څو ځلې ونیول شو، همزولو بیرته راوګرځول شو، خو بیا یې هم لندن ته د رسیدو هیله له زړه ونه غورځېده. سفر یې کابو یو کال ونیو چې برېتانیا ته ورسیږي، خو داسې هم نه وه چې رسیدو سره به په ګلونو او غوړو زیړو واوړي، بلکې 15 کاله یې نوره هم سرګردانی ولیده. د سره مې د ټلیفون له لارې خبرې کړي. ښاغلی پسرلی وایي،
سفر خو خپله ډېر زیات سخت و. خپله د برېتانیا ته چې راسې، دغه څو میاشتې یا څو کاله ته د یو بل چا په لاس کې څه هم نشې کوی. تا باندې باور نه لري چې ته ولې راغلی، ته دومره تکلیف راغلی. زما یې تقریبا 15 کاله ونیول چې دوی ما ریفیوجی په صفت وپېژني او ما ته اسناد راکړي. که څه هم اسانه نه وه، ځکه چې آینده معلومه نه وي، سرنوشت معلوم نه وي چې ته به اوسې. بیا هم ځان مې مصروف کړی و او وخت مې ضایع نه کړ. ما وکولی شو چې مکتب ته لاړ شم، درس وایم، کار به مې ورسره کوو، چې کور سره هم کومک وکړم. نو بیا زه چې په مکتب کې وم تقریبا 2 کالو کې، دنن دننه مې وکولی شو. ته د جی سی سي وایي چې هغې نه بغیر سره نه شي کولی چې کالج ته لاړ شي یا پوهنتون ته ولاړ شي. نو هغه په 2 کالو کې وکولی شو چې 8 مضمونو کې کامیاب شم. او بیا په هماغه وو چې زه بیا لاړم 12 سم ته لاړم، چې ورته موږ 6 فارم کالج وایو.
همزولو په یو ناشنا هیواد کې له ناشنا خلکو او چاپیریال سره تر یو څه بلدېدو څخه څه موده وروسته، ګلولي پسرلی د خپلو زده کړو تر څنګ ځینې ټولنیز فعالیتونه هم پیل کړل او یو وخت داسې راورسېد چې دی د مهاجرینو د مشکلاتو د څېړلو او د هغوی د حلولو په برخه کې د برېتانیې حکومت د وزیرانو په شورا کې د مشاور په حیث هم کار شي. ښاغلی پسرلی وایي چې دا زما لپاره افتخار و او دوستانو یو بل افتخار چې دی وایي هیڅ کله به مې هیر نشي. هغه په لندن کې په 2012 کال کې د ترسره کیدونکو اولمپیک سیالیو د څراغ وړل و چې د 8000 کسانو ترمنځ د دغه څراغ د لیږد لپاره د انتخاب شوی و.
شفق صاحب، دسته یو څو شیان چې ډېر زیات انتخاب ته کوم چې ما کړی دی، هغه یو دا و چې په 2012 کال کې کله چې په برېتانیا کې اولمپیک کېده، نو ما د اولمپیک مشل وړی و. زه تقریبا 8000 یو کس وم او فکر کوم نه افغان وم چې دا مشل مې لیږدولی و. او زما لپاره ډېر اتخاذ دی و، دا چې یو افغان یو ماجر لکه دا ماجر لحب منفي هغه لري، اصل لري په مونږ باندې. خو دلته چې دی ما ته دا موقع مسایده شوه، دې خلکو ما ته دا موقع راکړه. زما کوم اجتماعي او ټولنیز کارونه مې چې کول، هغوی دوی وپېژندل، هغوی دوی غوښتل چې ومستیي. نو هم هغه و چې دا مشل مې وویل راسره ایښی، راسره شته اوس دا مشل. غواړم چې ورځ له خیره خدای موقع راکړه چې کابل کې په میوزیم کې کېدم، چې دا ډېر یو غټ اتخاذ دی زما لپاره او د افغانستان لپاره.
زما وطن دا چمن زما چمن دا وطن زما وطن دا چمن زما چمن
د لاټلس سکای یا بیرنا آسمان د هغه کتاب نوم دی هم څولو چې ګلولی پسرلی برتانیې ته د خپل ستړي سفر په اړه لیکلې او په دې وروستیو کې په هغه هیواد کې چاپ شوی دی. ښاغلی پسرلی د دغه کتاب چاپ هم خپل یو ستر لاسته راوړنه ګڼي او د یو ایوارډ یا جایزې یادونه هم کوي چې د ده په نوم نومول شوی، یعنی د ګلولی پسرلی جایزه، او هر کال به دغه جایزه هغه چاته ورکول کیږي چې د ده په څیرې د ستونزو لګاللو وروسته ځان یو ښه موقف ته رسولی وي. دی وایي
د اوارډ چې ما په نوم کوي دوی ته وایي لکه د ګلولي پسرلی اوارډ فور اوورکمینګ ادورسټي، مطلب د دې اوارډ دا ده چې زه په ډېرو مشکلاتو سره ډېرو سختیو سره بیا هم هغه خپل درس پرېنه خود ما خپل کار ته دوام ورکوم کامیابي مې لاسته راوړو. نو دغه اوارډ هر کال به دا اوارډ یو کس ته ورکول کیږي په مکتب کې چې د هغه د استادانو لخوا د مکتب لخوا به هغه نامنیت کیږي او معلومیږي چې هغه په ډېر سختیانو سره په ډېر مشکلاتو سره تیر شوی او ډېر زیات تکلیفونه لري، بیا هم لاسته کامیابي راوړي، هغو ته به دغه اوارډ هر کال ورکول کیږي. او زما لپاره افتخار دا و چې د اول کال چې زه یې وغوښتم چې هغه اوارډ خپله یو خوراکۍ ته چې فکر کوم د کینیا نه یا نه پوهېږم د کوم افریقایي ملک نه راغلی ورته په ماشومتوب کې ډېر زیاتې لاسته راوړنې لرلې وي، نو هغه دوی ول چې دې ته باید دا اوارډ ورکول شي نور مستحیل شي. نو بیا ما لپاره ډېر عجیبه خبره چې خپل په نوم باندې اوارډ ورکوم.
روانم حوصله مې کلوي تلې پاسې دلې، روانم حوصله مې کلوي تلې پاسې دلې، اخر مې د همت نه مرحله او شرمې دلې.
ما فکر هم نو کړی چې زبه د نړۍ په یو معتبر پوهنتون مانچستر کې سیاسي علوم لولم. دا خبره هم دوستانو ښاغلی پسرلی کوي او زیاتوي چې زه غواړم له زده کړو وروسته خپل هیواد ته ستون شم او د خپلو خلکو لپاره کار وکړم. ما ویل د تاسې په اړه په نړیوالو رسنیو کې هم ویل شوي چې غواړی د افغانستان راتلونکی ولسمشر شي. رښتیا د ګلولي پسرلی ځواب وو
شفاق صاحب خاص سوالم به خم نه دي دسته چې ما لپاره دا یو ټایټل یا پوزیشن چې رئیس جمهور ته مې اول جسم ضروري نه دي. ما لپاره ځوږی خبر ده چې وکول اسه خپل خلکو ته وطن ته خدمت وکول. موږ ون تاسو مداران افغانستان کې دا خبره کې چې خدمت خدمت خو خدمت نه ستاسو مې چې موږ د خلکو وزارت لرو په پارلمان کې چې هغه رښتیا هم وطن دوست او ایماندار خلک چې د وطن په ګټه باندې کار وکړي. دا کوم ځوانان چې موږ درو ان شاء الله چې د قومي او ځبني او دیشانو له لاسه خسته دي دا خلک موږ په سیاست کې ولرو. موږ کولای شو په برتانیا کې فراتن کې لاس پنځه کالو کې د پارلمان ترسمه خو زه نه غواړم دا وکړم ځکه زه وایم چې افغانستان ماته ډېر ضرورت لري. زه غواړم چې کله د دنیا نه مسترګي پرسې زه باید یو لګسي یو تاریخ پرېږدم. نو ما همدغه وو چې نور ځوانان هم تشویق کړم او خلکو ته ووایم چې کله چې تاسو یو امبیشن لري، تاسو چې یو سوچ او فکر لري، غواړئ چې یو ځای ته ځان ورسوي، دا بده خبره نه ده. څوک غواړي ډاکټر سي، څوک غواړي انجینر سي. نو بیا ما وویل چې زه غواړم چې رئیس جمهور شم، لکه چا به فکر کاوه چې براک اوباما به د امریکا رئیس جمهور شي یا ډاکټر سي غریب به زموږ رئیس جمهور شي. نو دا خپله چې زه هر سر راجګېږم ځان باید تشویق کړم چې زه دغه کوم درس وایم یا کوم فعالیت مخ وړاندې ولم، دغه مسافرۍ ژوند مخ وړاندې ولم. دا یو لوی مقصد لپاره ولم، هغه مقصد مې دا دی چې خپل وطن ته او خلکو ته خدمت وکول. هغه کې چې ته د یو رئیس جمهور په حیثیت، د یو مامور په حیثیت
سلام دوستانو، ز شفیق مریدم. تاسو د آزادی رادیو نه تاندې سانګ خبرونه وری
کاغلی پسرلی په اروپا کې د افغان او نورو مهاجرو ژوند لنګدی لیدلې. دی وایي چې په قاچاقي سفرونو تک مرګ ته ځان ورکول دي.
شفق صاحب زه یو څوک مخکې دلته د کالاس ځنګل ته لاړم، یو پیرن تو پیرې لاړم. خدای شته ډېر زیات نه امید او ډېر زیات خفه شوم چې هلته مې اته کلن لس کلن افغان ماشومان ولیدل. زه چې کله افغانان ته وایم چې وروره مه راځئ دلته مشکلات دي، بیا ماته وایي چې پسرلی صاحب ته خپله لاړې او اوس موږ مندې نتبدي کوي. دا د نتبدۍ خبره نه، زه خوایم اول خدای دې زموږ ملک کې امن امنیت راولي، خلکو ته د موقع د کار او د ژوند مسایل شي چې هغه دغه سفر وته زړه خنېږي. دغه سفر خپله د مرګ ته ځان ورکول دي. دغه سفر دا اوس هم خلک په سمندر کې ډوبېږي، خلک په لارو مړه کېږي او افغانستان کې زیاتره خلک دغه د لندن نوم یا د اروپا نوم ډېر خپه لګېږي. خو زه وایم دوی د زړه نه کوي چې دلته به راشي برتانیا ته اروپا ته مشکل به دوی حال شي. اوس هم ځوانان اغلي پراته دي، زیاتره خلک زه پېژنم پنځه کاله شپږ کاله کېږي پراته دي، کار نه ده کړی، کور ته هم زنګ هم نه شي ویلی له شرمه چې څه وکړي. ډېر پښېمانه دي. زما مشوره هر وخت همدغه چې کاشکې زه هم نه وای راغلی. صحیح ده، څور لاس راوړل نه مې شلې دا د قسمت خبرم دا بل دا چې زه دوزخ نه راتېش شم. یو خپل سپور ډوګې دي چې سره یو خوري خپل پلار مور ما خامو ګوري دې نه غت نعمت نشته. کوشش وکې مرزه چې بیا راځم ځنه خپل هغه معلومات لاس راوړې. دا چې لا ډېری خطرناک دي، قاچاقبران هم حقیقت نه وایي او بیا دلته را هم رسېږي خو دلته بیا ژوند داسې اسان نه دی. اسناد اخیستل ډېر زیات وخت نیسي.
ملګرو ګلولی پسرلی وایي چې داسې ډېر تکړه افغان ځوانان شته چې د نړیوالو په ذهنونو کې د افغانستان په اړه د جنگ او جګړو تصویر لمنځه وړی دی، خو نور هم کار کول پکار دی. دی وایي چې باید د یوه بل له پښو کاڼي ونه باسو، بلکې یو بل ته لاس سره ورکړو او دا وطن په خپله جوړ کړو.
دغه یو فلسفي زه لرم، فلسفه زه لرم چې موږ خپل وطن جوړ کړو، بل څوک راته نه جوړوي. او زموږ دغه ځوانان او دغه نور تعلیم یافته خلک، دغه تجربه کار خلک چې وطن نه راوتلي، وطن یې پریښی دی، دا باید بېرته وطن ته راوګرځي. زیاتره افغانان چې دي ماشاءالله ډېر پرمختګ یې کړی دی په خپل درسي او نورو کارو کې چې دی هغه مخکې لاړ دي. خو زموږ کې یو مشکل دی چې یو بل کونه نیسو، بعد وختانه یو بل نه تشویقوو، یو بل نه سپورټ کوو، یو بل کې هغه مثبت سایډ نه ګورو.
یعنی هغه په اصطلاح وایو چې د یو بل پښونه کاڼي وباسو.
دا خبره ده په ځای چې وایي چې هغه لاغه اوس زولی ونه سمه، دې په ځای چې فکر وکړو چې هغه زما یو افغان ورور دی، زما افغان خور دی، هغه به د افغانستان افتخار وي. موږ کولی شو چې د آینده روښانه آینده لپاره کار وکړو افغانستان ته، او افغانستان کې انشاءالله یو ورځ داسې ته ورسېږو چې موږ دې ته مجبور نه شو چې خپل ملک پرېږدو او نورو ځایو ته لاړ شو. خو د وخت راشي نورمال کونه خلک زموږ ملک ته راشي د کار او د درس لپاره.
همزولو ګلولی پسرلی وایي چې که موږ ځوانان په ګډه او صادقانه د خپل هیواد لپاره کار وکړو، نو یو وخت به داسې راشي چې موږ به نورو هیوادونو ته نه، بلکې نور به زموږ هیواد ته په کارونو او د ښه ژوند په موندلو پسې راځي. د ښاغلي پسرلی په دې هیله دی زموږ هم امین وي ملګرو، په دې تمه چې د ده دغه ارمان یوه ورځ رنګ راوړي. نننۍ تاندې څانګې پای ته رسوو. دا خپرونه پر فیسبوک پیدا کړئ، facebook.com/تاندې څانګې. دا او د ازادي راډیو نورې خپرونې په دې انټرنیټي پته هم موندلی شئ، www.azadiradio.com. او زما پر دې برېښنالیک پته د خپرونې په اړه نظرونه را سره شریکولی شئ، shafaqn@rferl.org. سرلوړي اوسئ.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړون کې مسوده نیازی.
نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وي نننۍ خبرونه پیلو. په روانه خبرونه کې په عمومي لارو کې د خزینه تشنابونو په کمبود خبرې کوو چې مېرمنې له کومو ستونزو سره مخ کړې دي. اړوند ادارې په دې اړه څه وایي او له صحي پلوه د ډېر وخت لپاره د ادرارو ساتل څومره انسان ته زیان لري. زه مسوده نیازی یم، خو په سر کې به له وږمې رشیدي نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو.
په کاناډا کې یوه افغانه وزیره شوه، مریم منصف چې یوه افغانی الاصله کاناډایی ده. د کاناډا د نوي حکومت په کابینه کې د دیموکراتیکو اورګانونو د وزیر په توګه ټاکل شوې. مریم منصف چې د کاناډا د لیبرال ګوند غړې ده، د تیرې سوي میاشتې په انتخاباتو کې د پارلمان څوکۍ وګټل. مریم منصف د کاناډا په کابینه کې تر ټولو ځوانه وزیره ده. د کاناډا کابینه 1.5 غړي لري چې 14 یې میرمنې. د هرات ولایت سارنوالۍ د استیناف پخوانی مشر ماریا بشیر د اقتصاد په برخه کې د اسلامي نړۍ د مخکښ میرمنې جایزه ترلاسه کړه. میرمن ماریا بشیر د نړۍ مخکښو اقتصادي شخصیتونو په هغه غونډه کې چې په ماليزیا کې جوړه شوې وه ګډون وکړ او د ماليزیا هیواد صدر اعظم لخوا ورته جایزه ورکړه.
قدرمنو اوریدونکو په عمومي لارو کې د ګڼو نورو ستونزو ترڅنګ د تشنابونو کمبود یا نه موجودیت مسافرو ته ډېرې ستونزې پیدا کړې دي. په ځانګړې توګه میرمنې له دې پلوه له ډېرو ستونزو سره مخ دي. په ساعتونو ساعتونو سفر او د لارې ستړیا له یوې خوا او د ابتدایي سهولتونو نشتوالی له بل اړخه میرمنو ته سفر ستونزمن کړی دی. د کابل اوسیدونکي زرغونه وایي په کال کې دوه درې ځله کندهار ته سفر کوي. دا چې په لاره کې تشنابونه نشته نو له ډېرو ستونزو سره مخ شوې ده. دا راته نوره کیسه کوي.
زه خو په کال کې دوه درې واره کندهار ته ځم او راځم، په لار کې تشناب نشته. کندهار رسېدې خواته روان وم، سهار وختي مې جوس وخوړله چې په لار کې راغلم، سهار وختي کته نه شوم چې دې خواته راغلم. غزني ته ورسېدم نو بېخي په عذاب شولم. دوی ته مې ویل یو ځای پیدا کوې، مورې ته چېرې کته کړم، زه شرمېږم ته دلته ځای نشتم. کابله پورې چې ورسېدم داسې مشکلات راته پیدا شو چې د چوکۍ نه پورته کېدلی نه شوی. په پښتورګو په پښو مې درد و. آخر مې دوی ته ویل ملزما د لاسه ونیسم، ماته سرای بوزه چې تشناب لري لاشم تشناب ته. نو دا قسم مشکلاتونه دي. یو جلا تشناب د شازو د پاره چې وبا پکې د خلکو رفع حاجت وسی، ګای وخت یو مشکل پیدا سي، خلک په لار کې پاتې شي، نو څنګه وکي مشکلات؟ چې خو نسی کولای چې ازای لار شي.
د کابل یوې بلې اوسیدونکې مریم هم په سفر کې دا ډول مشکلات لیدلی او د خپلې څنګ ناستې ملګرې کیسه کوي چې د کابل جلال آباد په لارې په موټر کې له دې بابته څه ستونزې لیدلې وې.
موټر کې یو انجلۍ وه، هغه سره یو ورور وه، پېښور ته تللو. بیا په لاره کې تکلیف سره ماته زما څنګ کې ناسته وی چې زه داسې تشناب نیولی یم څنګه وکړم. د هغه پورې په رسېدلی و، د سروبي پورې. نو ما ویل مال راځه دلته خو ځایونه ډېر دي، خو داسې ځای نشته که نه چې ښځې لاړې سي هلته. نو ما ویل راځه زه درسره ځم، هلته به خپل مشکل حل کې. څنګ کې ورور ناست و، دې ته یې ویل چې دلته موټر ودروي چې زه مشکل درته پېښ شو. هغه ورته غصه شو، وای نه هېڅکله نه، دلته موټر کې سړیانو موږ سره
د شمال ولایتونو د موټرو په هډه کې مو څو تنه میرمنې ولیدې چې بلخ ته سفر په مخ کې و. دوی د څو ساعتو اوږده سفر له امله په ویره کې وي. یوه ویره یې دا وه چې د سفر په لاره کې د ښځینه لپاره تشنابونه نشته چې دوی ترې ګټه واخلي. دوی ډېرو له همدې ویرې نه څه خوړل او نه څښل چې د لارې په اوږدو کې د تشناب ضرورت ورته پیدا نشي.
اسما اسما واشنده مزار شریف.
زمانم اسما دی، د مزار شریف اوسیدون کیم. کله نا کله د زمکی لالاری مزار ته سفر کوم. فلار کی ډیر مشکلات دی. د میرمن لپاره مناسب تشنابونه نسته چې ګټه ترې واخلي. ځینی خلک وایي چې میرمنې فلار کی له مشکل سره مخ کیږي نو سفر دی نه کوي. خو کله کله مجبوریت وي چې باید په سفر ولاړ شي. زه اوس له مجبوریت په سفر ځم. فلار کی څو ځله له مشکل سره مخ شوی یم. زړه بدوالی راته پیدا کیږي. تشناب نسته چې زه هلته ولاړ سم. اوس سفر لرم، فکر مې ډېر نارامه دی. له ویرې مې هیڅ نه دي خوړلي، ځکه چې ډارېږم په لاره کې مې تشناب ته ضرورت پیدا نشي.
له صحي پلوه که یو انسان د ډېر وخت لپاره ادرار وساتي او ژر رفع حاجت ونه کړي نو ګڼې صحي ستونزې ورته پیدا کیدای شي. په امرخیل کلینیک کې د نسایي ولادي برخې ډاکټره فریده امرخیل وایي چې که ادرار ډېر په مثانه کې وساتل شي نو انسان ته یو لړ جدي ستونزې را ولاړوي.
د تشو میتیازو ساتل ډیر زیات ضررونه لري. اول همدغه د ادرار ساتل سبب دي کیږي چې د خپله مثانه سې موږ ورته وایو هغه خپل حرکات له لاسه ورکوي چې په نامه د اتونی د مثانه یادیږي. ګردې چې دي له وجوده دغه ټول مضره شیان له وجوده ټولوي او راوړي مثانې ته له اضافي اوبو سره. یعنی ټول وجوده ټول شیان راټول سوه، ټول میکروبونه حتی هر شی چې و راټول سوه راغله مثانې ته. دا که له مثانې نه اعتراع نسي، له مثانې نه لرې نسي، دا په مثانه کې ټول سوه او سبب د دې سوه چې دا میکروبونه له یوې خوا خپل ګردو ته انتقال سي او له بلې خوا سبب دي سي هغه آلات چې مثانه لري، مثانه یو معصره لري په شکل د پخوانۍ خوله که هغه یو لاشتک ځان سره لري، دا هم یو معصره لري. که دغه معصره په هغه آلات کې کلته میکروبونه ورټول سي، پس ځي کې ادرار ټول جمع کیږي او ادرار بیرون نه وځي. ساتل د دغه ادرار له یوې خوا سبب دي سي چې دا مور هېڅ حتی که تشناب ته هم لاړه سي د ادرار نسي کولی، هغه ادرار ټول سوه مالته چون میکروبو یې مخه ونیوله، هغه ادرار نسي. او له بلې خوا اتونی د مثانه یا حالات د ډک پاتې کېدو د مسایله.
د د اغلی امرخیل په وینا هغه خزه چې حمل لري دوی باید ژر ژر خپل مسانی تخلیه کړي چې لزینو صحیح ستونزو سره مخ نشي.
د دې زیات ضررونه اول هغه امیندواره میندو ته دي خپله موقعیت د مسانې په داسې ځای کې چې د رحم مخامخ ده په رحم باندې سریخه ده، په هغه حالت کې چې دا ډکه پاتې کېږي په رحم یو فشار راځي که مور په درې میاشتو د اولو د امیندواري کې وي، سبب دې کېږي چې حتی سبب د خونریزي سبب د سقط د مور کېږي، او که په درې میاشتو د آخر د حمل کېږي سبب د دردو د ولادت چې بعضې اوقات امکان لري چې حتی مور ولادت هم وکړم، او بعضې اوقات داسې یو حالت مور ته پیدا کېږي چې مور اصلا خپل ځان هېڅ سمولی نیسي یعنی او شدید درد احساس کوي په قسمت د خپل ناس کې له تشو سره یو ځای او د ماینو ته که دا حالت ډیر زیات دوامداره سي اته کېږي چې عدم کفایت دی خپل کلیه یعنی ګرده یا خپل فعالیت وکړه، مقدار د ډیر انتانات یا میکروبونه حتی په وینه کې انتقال کوي، له وینې نه حتی نور قسمتو د وجود او بالاخره یو ډیر لوی مشکلات وجود راوړي.
د ښوونې او روزنې پوهنتون استاد شرف الدین عظیمی په وینا ډیری وخت لیدل کېږي چې هغه سهولتونه چې باید د ښځو لپاره په نظر کې ونیول شي نه دي مهیا شوي چې دا د ښځو په اروایي ژوند بد تاثیر کوي.
ډیر ځله لیدل سوی ده متاسفانه چې په ځینو ښارو کې بانډو کې د ښځو لپاره هغه سهولتونه چې نارینه وو ته په نظر کې نیول کېږي ښځو ته په نظر کې نه نیول کېږي. د بیلګې په ډول تشناب، هغه مېرمنې چې ښار ته راوځي او ویني د دوی د ضرورتونو په اساس دوی ته هغه جایونه یا هغه مرکزونه چې خاص دوی ضرورت ورته لري د بیلګې په ډول تشناب نه مهیا کېږي، او دغه د ښځو په اروایي سکون تاثیر کوي. ډیر ځله هغه مېرمنې هغه ښځې هغه نجونې چې دوی کېدای سي یوې فاتحې ته لاړ سي، دوی کېدای سي یو مړي ته لاړ سي، دوی کېدای سي یو ژوندي ته لاړ سي، دوی کېدای سي یو ناروغ ولري، متاسفانه دوی له ډېر ډاره چې کېدای سي په لاره کې تشناب که دست پلاره که کم سهولت نیگی و دوی پیوردول ویریگی او ماغ کل غرقی اغا انزوا غرقی اغا گوختوب غرقی او پامدی که او دول پستپاتی کیگی او دول برین توبونو موافقتون و خوشحالینا ببرخیگی.
وادونو کې د عمومي لارو او سرکونو د آبادولو په وخت کې په هرو 15 یا 10 کیلومتر فاصله کې د تشناب سیستم په نظر کې نیول کیږي، خو زموږ په هیواد کې لا دا چاره تر اوسه نه ده عملي شوې. د ټولګټو وزارت فنی او ساختماني معین انجینر احمد شاه وحید وایي په عمومي لارو کې د مسافرینو لپاره څه ناڅه تشنابونه موجود دي، خو دا بسنه نه کوي او دوی په آینده کې دې برخې ته جدي پام کوي.
زموږ وادوال چې سفر کوي په دغه لارې چې اوږدل لارې نه ضرورت اتمی ده چه دغه ټول سهولتونه په لیاره کې نظر ونیول سي. د انجینری له لحاظه او زموږ د ساختمان د سرک په حساب باندې هر 15 کیلومتره یو کوچنی پارک باید وي چې دغه سهولتونه په لیاره کې که ایجاد سي د ټولو خلکو په ګټه ده. مګر دغه سهولتونه موږ غواړو چې د نن ورځنی سیستم او د نوي سیستم په حساب باندې ایمار سي. عموما په عمومي شهرو کې ځینې سهولتونه سته، په هغه منطقو چې کلي ده شهرونه ده او اوسنی استوګنځي ځایونه نه ده، په دغه ځایو کې دغه زیاتر دغه سهولتونه نظر نیول سوی ده. مګر بیا هم د نورو هیوادو په پرتله او د دغه ارتباطات منطقي او یا د رفت و آمد او یا د سفرونو په حساب باندې د دې پرتله بیا هم ضرورتونه ډېر ده. دغه ټول ضرورتونه باید کور سي او یو سړک چې جوړیږي دغه ټول معیارونه پکې باید نظر ونیول سي او د سیستمونه چې واقعا د خلکو د سهولت په حساب باندې به ایجابي ده باید نظر کې ونیول سي چې وزارت فایده ما په آینده کې دغه مسایل انشاءالله ټول په پام کې نیسي.
دا چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی نو په لویو لارو کې باید د لمانځه لپاره جوماتونه هم موجود وي، خو د حج او اوقافو وزارت اداري معین دایول حق عابد وایي دوی تر اوسه په دې برخه کې چې په لویو لارو کې باید مساجد موجود وي کوم خاص پروګرام نه لري. د ښاغلي عابد په وینا که د ټولګټو وزارت په دې برخه کې کوم پروګرام ولري نو دوی ورسره همکاري ته تیار دي.
دا کوم لویو لارو کې چې د مساجد تروس پورا متاسفانه نه ذکر نه ونه سپاره ان پلان شوی مساجد مونږ نه لرو. ممکن اهالی مسجد امر کړی وي د لوی لار په مسیر کې، اما دا یو ډیر ښه ګام دی او زمونږ توقع داره چې وزارت فوایده عامه هم یو پلان جوړ کړي، مونږ حتما همکار ورسره یو چې مسیر د لار کې واقعا یو مشکلات جدي ستونزه ده چې باید مردانه او زنانه لپاره جمعه جوړ شي او مخصوصا وضوخانه کوم یو نمازګزار لپاره چي دی او دا مونږه تاییدوی که چیره دا یو پلان شوی کار پر مخ لاړ شي.
د درنو اوریدونکو دولت او اړوندو ادارو ته خای چې د خار پمنز او عمومي لارو کې د هیوادوالو او په ځنګړی توګه د میرمنو لپاره لاړی سہولتونه رامنځته کړي چې دوی وکولای شي په ډاډه زړه له یوې سیمې نه بلې ته سفر وکړي. د نوې نړۍ خپرونه هم دومره وه. که غواړئ موږ ته لیکونه راواستوئ د پوسټ باکس پته مو دادی په کابل کې 1411، هرات کی 3، مزار شریف کی 19، جلال آباد کی 3، په خوست او کندوز کی 1. تر بیا مو په لویو بخون کې الله ستارم خوشاله اوسئ.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو